دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه
السلام علیکم. افغانستان ته په دې وروستیو اونیو کې له پاکستان او ایران د کډوالو څپه ورماته شوې. ګڼ شمیر دغه کډوال د کوربه هیوادونو لخوا په زور ایستل کیږي. د شمیرو له مخې د کال له پایله څخه باندې 1,000,000 کډوالو یوازې له ایران افغانستان ته پناه وروړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون ویلي د ستنو شوو کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات زیان ګالي. پوښتنې دا دي چې افغانستان څنګه د ستنېدونکو کډوالو څپه مدیریت کړي. د ستنېدونکو د ملاتړ او سرپناه لپاره په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي؟ ولس ورسره په دې برخو کې څه مرستې کولی شي؟ دا زما حق دی خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد او د ښځو فعاله مستوره سیلاب، په جرمني کې سیاسي فعال حسیب الله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی عنایت الله اسحاقزی. لنیک مرغه چې درې واړه میلمانه سټوډیو سره یو ځای شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې وروسته خبرونې ته زنګ راووهئ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه نړیواله شمیره چې تاسو کولای سئ ورته زنګ ووهئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ. لنډه اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکی همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. د واټساپ شمیره هم درته وایم که چیرته تاسو ښه انټرنیټ لرئ نو زموږ واټساپ شمیرې ته هم اړیکه نیولی سئ 00420312311. اړیکه ونیسئ. خو اوس ورځو خپلو میلمنو ته، په سر کې هم میرمن سیلاب ته ورځو. میرمن سیلاب، ستړي مشئ. تاسو په افغانستان کې یې دننه دغه د کډوالو یا د ستنېدونکو څپالې نږدې ګورئ یا یې له حاله خبرېږئ؟ ویل کېږي چې په بېساري ډول کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته راغلي او هلته یې دغه د مرستو رسوونکو موسسو سیستمونه هم تر فشار لاندې راوستلي. معنا دا چې د هغوی اړتیا ډېره ده او ورته د رسېدنې چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ دغه څپه څه ډول مدیریت کیدلی شي؟ خصوصا د دوی په منځ کې هغه نجونې او ښځې دي چې ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تر ټولو زیانګاله طبقه یاده کړې ده.
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو ته، درنو میلمنو ته، ټولو اوریدونکو ته، انشاءالله چې ټول به صحتمند اوسئ. متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې هر ورځ یو نوی ناورین سره مخامخ کیږو. کله چې په 2021 د اگست په میاشت کې پخوانی نظام سقوط وکړ او متاسفانه مختلف دلایل درلودل، نو د دې سره د مهاجرتونه هم ډېر زیات شول، بیش از حد، او تقریبا 50-80% زموږ هیوادوال د ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول. په دې بیا مختلف دلایل او مختلف علتونه یې درلودل. زیاتره کله مونږ چې ناستې کړې دي او خبرې مو کړې دي، دوه مهم علتونه وو چې دغه مهاجرتونو لړۍ ډېره سری کړې او متاسفانه باوجود دې چې ګاونډي هیوادونه ډېر ناسالم مدیریت، ډېر ناسالم برخورد او ډېر زشت برخورد لري، اما بیا هم افغانان د ځینو مشکلاتو له امله بیا هم دې ته لیواله دي چې دغو هیوادونو ته ستانه شي، هغه که د قانوني او رسمي لارې وي او یا هم د غیر قانوني یا قاچاقي لارې. که د دې دوه مهم علتونه دوی بیانول، یو یې هغه محدودیتونه چې د فعلي حاکم نظام له آدرس نه د ښځو پر وړاندې رامنځته شوي دي، او متاسفانه په تدریجي ډول باندې دغه محدودیتونه لا هم ډېرېږي. دوهم هم اقتصادي ستونزې وې چې دوی د اقتصاد له عمل نه هم ګاونډیو هیوادونو ته مجبور شول د مزدوري لپاره، د کار لپاره، د خپل ژوند د تأمین لپاره، او مختلف نور امنیتي ستونزې همچنان مطرح کېدلې چې دوی دې ته مجبور شول چې د افغانستان نه مهاجر شي. نظر د تاسو په ګفته باندې چې هر طبقه چې د نورو ممالک نه افغانستان ته راستنېږي هغوی ډېر زیات زیانمن دي، اما متاسفانه چې ښځې په لومړۍ درجه کې قرار لري بدبختانه، ځکه چې اصلي علت د میرمنو مهاجرت هغه محدودیتونه دي چې په تدریجي شکل باندې او په اوس وخت کې خو بیش از حد سوي دي، یعنی دا دلایل دي چې دوی مسافر شي نور هیوادونو ته تیغوی التلار شي. جناب لودین صاحب، ډېر وخت ونه نیسم، فقط ما یو دوه نفر چې کتلي وو د هغوی سره مې خبرې کړې وې. هغوی ویل چې مثلا هغه کومکونه چې د مختلفو سازمانونو له آدرس نه د انتفاعي شکل باندې د افغانستان د کډوالو سره کېږي، متاسفانه چې په هغې کې ډېر آزاد لاس نه لري، ځکه حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي، یا مثلا ځینې محدودیتونه یې چې هلته دوی خزینه کارګران یې نشي استخدامولی، نو رسیدګي ورته ډېره زیاته سخته ده. او متاسفانه لکه په تېر نظام کې هم چې ځینې اختلاس کېده او حق حقدار ته نه رسیده، نو اوسنی شرایطو کې هم متاسفانه او بدبختانه مونږ شاهدان یو.
کور ودان مېرمن سیلاب، ډېره مننه. راځي چې د نورو مېرمنو د سر خبرې هم واورو. اسغزای صاحب، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو هم د افغانستان چارې له نږدې څاره تعقیبوي. په کور دننه هم منابع محدود بلل شوي دي، د طالبانو د حکومت منابع البته، او هغه موسسه هم چې هلته په افغانستان کې فعالیت کوي د خیر ښېګڼې چارې مختوړي، هغو موسسو هم ویلي چې له بودیجوي پلوه ګڼې ستونزې ګالي. بودیجه یې کمه ده، که د ډبلیو اف پی سازمان دی، که د یونیټ سي آر سازمان دی، یا مثلا نورې موسسې دي چې آی او ایم دی چې له کډوالو سره مرستې کوي، دوی هغسې امکانات نه لري چې لکه څومره اړتیا ده. ستاسو په نظر د کډوالو څپه افغانستان لپاره په څه معنا ده، او مدیریت یې څومره یو لوی ناورین دی؟
ګرانو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړل چې په دې ډېره مهم مسلې چې دا ناورین د افغانستان کې روان دی، د مهاجرینو په دې باندې خپل نظر تاسو سره شریک کړم. واقعا د کډوالو بېرته راتګ زما د نظره دا یوازې فزیکي ستونزه نه ده، بلکې دا یو ټولنیز، اقتصادي او ډېر رواني اړخونه هم لري. ډېرې رسیدونکي یا اوسني بېرته افغانستان ته راګرځېدونکي افغانان د کول دي، او نه اسناد او نه کاري فرصتونه. دلته د دولت چې موږ اوس طالبان بولو، او د نړیوالو ادارو چې د مهاجرینو لپاره د یونیسیار دی، که ویم دی، او دا نور دوی مجبور دي چې د افغانانو لپاره د اوسنۍ حالت چې روان دی دې ته دې سره مرسته وکړي، دوی لپاره سرپنا او دولت وشي کولی دوی ته بېرته شناسنبي یا تذکرې او نور اجتماعي خدمتونه یا خدمات دوی لپاره برابر کړي. دلته د مېرمن سیلاب د خودو جنجونو پخره باندې بسوزه هم خبره وشوي. زه فکر کوم د اوسني حالت د افغانستان اقتصادي وضعیت طالبان ټول پوهېږو چې نه یوازې په افغانستان کې اوس، بلکې د اوسني مهاجري نه، بلکې د افغانستان اوسیدونکي چې اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي، اقتصادي ستونزو لاندې سخت ټکني شوي دي. دوی لپاره د کار امکانات شته، او نه د هغوی لپاره د ښځو لپاره خو بې دغې نه ټول هغه د انساني شرایطو اصل آماده نه دي، او د نارینه وو لپاره هم په آزادي چې په هغه شکل باندې انسان غواړي هغه هم وجود نه لري. مګر اقتصادي وضعیت هم بیخي تکلیف شوی دی د افغانستان په دې اوسني حالت کې. اوس مهاجرین افغانستان ته راګرځېدلي دي. دلته باید خپله افغانان چې هلته دي دوی وشي کولی د خپل مهاجرینو سره اول ډېر دورګولۍ وضعیت وکړي، ځکه دوی یو خو ډېر رواني ستونزو سره مخامخ دي. دا راګرځېدلي مهاجرین دوی ډېر شیان په پاکستان کې څه پېژان کې له لاسه ورکړل، او تر څو چې موږ دلته په المان کې ژوند کوو د دې ځېنه ګورو، یو تعداد چې لیږل شوي هم دي د دې ځېنه، هغوی هم په ډېرو سختو بدو شرایطو کې دوی متاسفانه د ایران د المان نه افغانستان ته ولېږل شول. نو زه ډېر سخت خواشینی یم، او کوم د حل لاره پیړنې د حل لاره په اوسني وخت کې د افغانستان د مهاجرینو لپاره لیدلی نه شم. اما که دا وشي چې نړیوال وشي کولی تر دا زوودانګي او د اغدي اولنی مرستې چې کوم دي خیمه او د روغتي دغه دوی ته ماده کې دا به ګیره شدید
دغه نه به د اولین مخنیوی کور ودان. دغه خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم تازه کړی ده، ښاغلی امیر خان متقی ویلي چې د کډوالو اړتیاوې ډېرې دي او دوی هم ورته تر خپله واسه پورې رسیږي، خو دا غوښتنه وکړه چې نړیوال باید خپل مرستې او د ملاتړ هغه کوم چتر چې دی هغه چتر یو څه پراخ کړي. او له بده مرغه موږ هر ورځ د راپور نه خبرو چې دغه راستانه شوي کډوال باید ورځي ګالي ورسره مرستې نه کیږي که ورسره کیږي هم محدود دی، لنډمهاله دی. او داسې راپورونه هم خپاره شول چې په دې کډوالو کې ښځې زیانګال دي، ځکه ښځو په ډېر بد حالات کې ځینو مېرمنو چې مینځواره وي ولادت یې کړی یا زیږون یې کړی دی، او حتی هغو مېرمنو چې زیږون کړی ماشومان یې په ډېر بد حالات کې دي، ویل کېږي چې خوارځواکۍ باندې اخته دي. معنا دا چې دغه یوه جدي ستونزه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل په دې هیله چې نړیوال دغه حساسیت درک کړي، دغه د حالت نازکوالی درک کړي او دوی هغه خپل مرستې افغانستان ته یو څه زیاتې ځانګړې کړي. ستانګزای صاحب، تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر د دغه ناورین یا دغه مشکل د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه ورځ تر بلې نړیوال بنسټونه خپل اندېښنې ښیي او همدغه وایي چې بودیجه او امکانات مو کم دي، له دې ورپورته څه کول پکار دي؟
سلامونه لوګین صاحب، تاسو د تاسو ډېر قدرمنو مېلمنو ته د دوستانه خبرې مې واورېدې. دلته اول سر کې راځم، بښنه غواړم چې زه په یو سفر یم، نو آزاده فضا کېدای شي ځای نومره مناسب هم نه وي. بس خدا د لوګین صاحب، ایران پاکستان متاسفانه د خپلو کورنیو ستونزو پڑا پا ماجرینو باندیا چی او دغه سیاست باعث دیده شو چه اروپا هم مخو که یو دغه سیاست ده، ولی پلک توپیر سر از که ایران او پاکستان سومی هستو که پر دیر بیرحمانه شکل ماجرین اخراج کر، حتی ما شما میرملی اخزی ها دی خورو و دی ولادات مسائل پانتونن والسی مسائل، او دا یو انسانی او اسلامی ارزښتو ته نه کتل دي متاسفانه. او بل موضوع دا ده چې د یو وطن نه شړل کیږي په بل وطن کې تپل کیږي، او بل وطن هغه ته هغه انسانی و اسلامی حقوق دای لري د مهاجر وي مطابق د نړیوال کمیسیونو قوانینو کنوانسیونو، او هغه ارزښتونه چې د یو مهاجر چې په یو هیواد ته ځي پناه وړي د پښو لاندې کیږي. نو دا یو ډېر جفا ده د افغان ملت په مقابل کې. راځم پر ده باندې چې متاسفانه تاسو پوهیږئ د افغانستان وضعیت په کتو سره چې هلته یو مقتدر نظام مردمی نظام وجود نه لري، یو ډله راغلی نه نه نظام په لاس کې نیولی ده چې نه ملي مشروعیت لري نه اسلامي نه نړیوال مشروعیت لري، او همدا باعث دده شوی ده چې په افغانستان کې کومکونه نړیوالو مرستې هغه موسسات انجوګانې چې د مهاجرینو لپاره یا د خلکو د کار د زمینې او نورو برخو کې مرسته کول نشته، محدوده دي. نو دا باعث دده کیږي چې دغه کوم مهاجرین چې په ډله ییز شکل باندې اخراجیږي هلته له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي، سرپناه نه لري، د کار زمینه برابره نه ده، د خوراکي توکو لپاره یا د خپل د ژوند لپاره امار د معیشت او نور مسائلو سره دوی مخ دي. تاسو به کېدای شي چې راپورونه کتلي، تاسو همکاران به راپورونه جوړ کړي، نور رسنۍ نشر کړي دي. دا نن ما د فراه ولایت یو کلپ وکتل چې یو ماشوم وایي چې پلار مې د کور پسې ګرځي، کرایه جګه ده، کور موږ ته نه پیدا کیږي، د خوړو لپاره موږ هېڅ شی نه لرو، او موږ له ایران نه اخراج شوي یو، او دغه اخراج باعث دده شوی ده چې موږ ژوند له خطر سره مخ شي. او متاسفانه پرون په کوس ولایت کې بغاون کې پیښه وا چې یو ځوان ځان وژنه کړې ده. د فقر او د ادم د کار او د نشتون د هیڅ اولی ضرورت چې د خپل د فامیل یا د خپل د ژوند لپاره چې پکې تیروي هلته نشته. طالبان یوازې د خپل پیغام کې دي او د دوی پیسې ورته راځي، کار هم ورته شته، صرف د ملا لپاره هر څه شته، ولې د عام ولس لپاره هیڅ نشته. دا یو تریخ واقعیت ده. دا خبره د ده لپاره نه چې موږ د دغه د طالب د نظام مخالفینو، دا د موږ د ولس غږ ده. او د ولس غږ په واقعي شکل د هر افغان وظیفه ده، هغه کې دننه وي که بهر وي، باید دغه غږ اوچات کړي. نو موږ دغه ستونزې سره مخ یو او دغه دا ستونزې چې حل کېږي وخت غواړي. د ده لپاره منظم میکانیزمونه، منظم لارې، او هغه کسان چې ملي او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې لري هغه دوی باید پام وکړي، توجه وکړي، خبرې وکړي چې عملا د هغه ورځې نه چې دا اخراجونه چې له پاکستان نه پیل وو، بیا ایران پس له دولس ورځې چې جنګ پکې وو د اسرائیلو سره، او ټوله هغه خپل داخلي ضعف پرایه په افغان مهاجرینو بې سراو باندې وغورځول، او په ډېر بېرحمانه شکل باندې چې دوی نه تنها چې اخراج اولو، بلکې حتی یو زمینه د ده نه وه چې دوی کمپو ته چې انتقالیږي هلته د دوی لپاره د ډوډۍ مسایل، د دوی لپاره هر هغه څه چې انسان هغه ته اړتیا لري زمینه برابره کړي، پس له هغه نه په ډېر محترمانه شکل هغه اخراج کړي. متاسفانه هغه څه ونه شول، خلک پکې متضرر شول، ماشومان پکې تاسو ولیدل چې د تولد په حالت کې له منځه لاړل، حتی ماشومان وهل شوي دي چې ویډیو کلپونه شته، مصاحبې شته په رسنیو کې، نړیواله رسنیو کې. نو دا یو ډېر بد حالت ده په افغانانو باندې. اوس ورته همدغه حالات په اروپا کې ده. نو موږ د ده لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې خپل غږ وچت کړو، نړیوال سازمانونو سره د خپل د خلکو د حقوقو لپاره مبارزه وکړو.
بله، کور ودان ستانکزای صاحب، تاسو د ستونزو یادونه وکړه د کډوالو. باید وایم چې له تیرو دوه نیم میاشتو راهیسې چې دغه د کډوالو څپه افغانستان ته ورماته شوې، البته پاکستان په 2023 کال کې دغه پروسه پیل کړه، بیا له هغه وخت روانه ده. ایران په تیرو څو اونیو کې خصوصا د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې وروسته تاسو په ټکو باندې دغه څپه ګړندۍ کړې ده. نن موږ راپور درلو چې حتی هغو ښارونو کې چې کډوال اوس یا ایران غیر قانوني بولي، هلته کډوالو ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې دوی د بس ټکټ واخلي یا د پبلک ترانسپورت یا د عمومي ترانسپورت لپاره دوی ټکټ واخلي. معنی که یو کډوال اسناد نه لري، نو دا معنی چې سفر هم نشي کولی، او نور ورته محدودیتونه هم چې پخوا تاسو شاهدان وای چې د کار ګمارنه کې په بندیز لګول شوی وو، په کارخانو او دغه راس فابریکو کې، نانبایانو کې په بندیز لګول شوی وو چې ډوډۍ نه پرې پلورل کېدله، دغه ډول مشکلات زیات دي. راځي چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. لکه په دې خبرې وکړو چې د کوربه هیوادونو مسؤلیتونه څه جوړیږي، نړیوال کنوانسیونونه څه وایي. میرمن سیلاب، دغه ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې چې هلته مرستې محدودې دي، او هغه کومو کسانو سره مو چې خبرې کړي، او دوه کسانو سره هغوی ویلي چې طالبان هم په یو ډول د مرستو په چارو کې یا د مرستندوی ماموریتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، د کوربه هیوادونو مسؤلیتونه هم یو څه فکر کوم نړیوالو کنوانسیونونو کې واضح دي. کله چې یو هیواد له کړکېچ سره مخامخ وي، کله چې یو هیواد کې لوږه وي، بېوزلي وي، کوربه هیوادونه باید کډوال مجبور نه کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. البته که چېرته په خپله خوښه ځي، هغه خپل کار ده، اما د مجبوریت اصل نسته په دغو کنوانسیونونو کې چې دغو هیوادو لاسلیک کړي. فکر کوم پاکستان او ایران ممکن دغه کنوانسیونونه لاسلیک کړي وي. دغه کوربه هیوادونه ولې په دغه ستونزه باندې غوږ نه ګروي، او په ظاهره له طالب چارواکو سره اړیکې هم پالي؟ د ایران ولسمشر تازه ویلي وو چې زی هلته کابل ته سفر کوي او له چارواکو سره ګوري. د پاکستان څو چارواکي د کورنیو چارو وزیر وروستوي کې سفر وکړه کابل ته، هلته له چارواکو سره وکتل، او ټاکل شوی و چې نن د طالبانو بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی هم لاړ شي. دغه سفر ځنډیدلی دی په ظاهره د تخنیکي ستونزې له کبله. ماښام مهال به معلومات نشته چې دا سفر څه وی که نه، خو د ورځې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړ سفر ځنډیدلی و. یعنی اړیکې شته د سیاستوالو، اما د ولست د غم خوړلو لپاره، د ولست د درد د اوریدو لپاره بیا دغه اړیکې ځواب ورکون کې نه دي. کوربه هیوادونه ته څه کول پکار دي میرمن سیلاب؟
جناب لودین صاحب، خبره ډیره واضح ده. هر هیواد خپل منافع خصوصاً د اقتصادي اقتصادي رقابتونه دي په نړیواله کچه باندې، دوی خپل منفعت پوری راځي. چې دا موضوع د عامه ذهنیت له آدرس نه مد نظر ونیسو، نه د سیاست له چوکاټ نه. لکه د افغانستان ټول خلک چې د مختلفو نظامونو کې خصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې ټول سیاست مداران کړي، او بدون له دې نه چې دوی د حقوقو په بخش کې یا د مختلف سیاسي برخو کې، دوی تعلیم او تحصیل کې دوی په ټوله خبره باندې پوهېږي. کوربه هیوادونه لکه پاکستان، که موږ او تاسو وګورو، په تیرو دورو کې چې افغانان کله مهاجر کېدل، نو نړیوالو سازمانونو په میلیونونو میلیونونو ډالر د افغانانو په نوم باندې د کومکونو په شکل پاکستان ته ورکول، او متاسفانه چې په هغه وخت کې هم دغه کومکونه او دغه مرستې افغانانو لاس ته نه ورتي، یا به هم که دوی لاس ته ورغلي ډېرې کمې وي، تو دوی هغه خپل ابتدایي ضرورتونه هم نه شي پوره کولای. که ایران دا، ایران هم په عین شکل باندې، ایران د دوه ادرس نه زما په فکر باندې چې د افغانستان سره ستونزې لري. یو خو جغرافیایي مسله ده چې هغه کلن واضح خبره ده، بل مذهبي مشکل لري د افغانانو سره، اقتصادي مشکل لري د افغانانو. یعنی که تاسو د هر ادرس نه وګورئ، دواړه ګاونډي هیوادونه خپل منافع او خپل منفعت په هر برخه کې چې وي هغه ګوري. لکه تاسو په خپله خبره کې وویل، د فیلی واکمن نظام هر مسؤول که هغه داخلي برخه کې ده، که هغه په خارجي سیاست کې ده، هغه ډېر ډیپلوماتیک او تشریفاتي اړیکې لري د دواړو هیوادونو سره. پورې د نړیوال قانون له آدرس نه، د مهاجرینو د قوانینو د آدرس نه، هیڅ هیواد چې هلته هلته مثلا یو څوک مهاجر شوی وي، هیڅ هیواد حق د شکنجه، د ذلت، د غیر انساني برخورد، د تعلیم نه ورکولو حق، او د کار حق د اخیستو حق څوک نه لري. یعنی دا نړیوال سازمان کې دا په واضح شکل باندې ویل شوی. صحیح ده چې پاکستان مثلا بعض محدودیتونه لري، اما هغه د افغانانو سره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د افغانانو سره مرستې کوي، او هغوی د افغانانو په نوم باندې همدا اوس مختلف کومکونه اوس هم ترلاسه کوي. د افغانانو په نوم باندې مختلف آدرسونو نه دوی دا اوس حمایت ترلاسه کوي، او د پاکستان هیواد ټول په افغانانو باندې آباد شوی. که هغه په تیرو دورو کې وو که په اوسنۍ دورې کې ده، موږ او تاسو شاهدان یو چې ایران خپله اعلان وکړه چې د دوی صنعت او د دوی کاري قوت دا ډېره ضعیفه شوې ده. ځکه هلته ټوله نیرو چې وه ځوانه نیرو د افغان وه، او زه هماغه ټول کار چې وو شاقه کار چې وو ټول افغانانو کوو. زه خپله شاهد یم جناب لودین صاحب چې په ایران کې د افغانانو سره څه رقم برخورد کېده. حتی یو عادي نانوایي ته به تاسو ورغلئ، هلته که تاسو مثلا په دې باندې به پوه شول چې تاسو افغان یې، باید د دې چې رسمي قانوني شکل باندې به تاسو سفر کړي، اما دوی هغه چلند کوو چې غیر انساني دی. مثلا په نوبت کې یو تیل چې ښایي تاسو شاته لاړ شئ چې د بل هیواد یو نفر ته به اجازه ورکوله چې هغه په لومړي سر کې، اکثریت اوقات هلته افغانان خپل ځان پټوي، هلته هیڅ اسنان ځان نه سي ونمود کولی چې دوی افغان دي. او بدبختانه هیڅ نظام کې داسې ډېر قوي دریز نه ده د افغانستان نظام مد نظر نیولی چې حداقل بېرته جانب مقابل ته دندن شکنه جواب ورکړي. صحیح ده چې افغانستان د اقتصادي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري، صحیح ده چې افغانستان د امنیتي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري، اما متاسفانه او بدبختانه چې هیڅ وخت مستقل خارجي سیاست د افغانستان سیاسونو نه درلود، هیڅ وخت مستقل دریز د افغانستان سیاسونو نه درلود. زما ډېرې ګیلاد په خوانیو چارواکو نه داده، کاغوی مثلا هر هیواد د افغانستان هر طبقه په افغانستان کې، افغانستان سفیر الاقوام مملکت ده، په افغانستان کې هر طبقه نه ګاونډي هیوادونه استفاده کړي، او بدبختانه چې دوی هغه ملي منافع مد نظر ونیولا، او دوی هر یو خپل شخصي منافع. موږ او تاسو شاهدان یو د کابل غرب طرف او د کابل نور سیمه څومره زیات تفاوت درلودل. دی د مسائل د جناب لودین سره چې سره نه څه کولای وځي شکل باندې بحث باندې وکي، اما عام خلک په دې باندې پوهیږي، مونږ په دې باندې پوهیږو ځکه د خلکو نه موریدل دي چې اصلي ستونزه او مشکل چیرته ده.
بله، کور ودان سلامت اوسې میلمنو را سره پات شي. راځي چې لګ لاوریدونکو وورو، دغه اوریدونکو هم په وطن کې دي او د دې کډوالو وضعیت ګوري، د کډوالو ستنیدونکو کسانو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، خبري بور سره وکړو. ستړي مشي، ازادي رادیو نه د ازما حق د خبرونه وري.
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته وایم، خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیا.
سلامات اوسې اتل صاحب، زموږ دایمي اوریدونکو خبرونه ته په خیر راغلي. میلمنو ویل چې هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ستانه شوی دی، بعد شرایطو کې ژوند کوي، ملګرو ملتونو هم ویل دي او خپل حکومتي مسولین بیا وایي چې مرستې کیږي، موسسې هم وایي چې مرستې کیږي، خو کډوال بیا وایي چې مرستې ورسره نه کیږي، که ورسره کیږي هم دوامدار نه دي، لنډمهاله دي. د ولس له نظره یا ساسو له نظره دغه کسان چې ستانه شوي افغانستان ته، خصوصا د پاکستان کوم کډوال چې راځي په شرقي ولایتونو کې او دغه راز د ایران بیا په تهران، په هرات او نیمروز کې، څه فکر کوي دغه کډوال څه ډول حالات ګالي او مرسته ورسره آیا د ولس له واسه پوره ده که نه د حکومتونو او موسسو کار ده چې ورسره مرسته وکړي او ستونزې هوارې کړي؟
الله ده خوشاله که محترم لودین صاحب یو سلام دواړو میلمنو خوند توامه. لودین صاحب محترمه، د خوندو چې کوم خبرې وکړم ز تاییدوم، حکومت کوم خبرې کوي مې تاییدوم، او که خیریه بنسټو والا یا مهاجرین ورونه کوم خبرې کوي مې تاییدوم. لودین صاحب، دلته خیریه بنسټو والا واقعا په میلمن ولایت کې د مهاجرین لرو چې مثال یا د ایران سره کډوال شوي دي یا د پاکستان سره کډوال شوي دي، کومکونه ورسره کیږي لودین صاحب؟ داسې نه دي چې پر مخ کومک نه ورسره کیږي، د حکومت د طرف هم کومک ورسره کیږي لودین صاحب، د خیریه بنسټو والا هم کومک ورسره کیږي، خو هسې کومک نه دي لکه چې زموږ د مهاجرینو وروڼو دپاره مثلا په درد وخوري. لودین صاحب، داسې کومکونه نه ورسره کیږي چې مثلا د دوی دوامدار هغه د چا پر چان درد دواسي، کومک ورسره کیږي، تنا ته ورسره کیږي. خو خبره داسې ده جناب محترم لودین صاحب، زموږ د حکومت څه دا غوښتنه ده، بیا موږ غوښتنه کړې ده دغه ازادي راډیو د طریقه ما په وار وار په بیلابیلو خپرونو کې د خپل حکومت غوښتنه کړې ده، چاول اصلي شرط چې دی د حکومت لپاره په کار دا چې مثلا د مهاجرینو وروڼو لپاره دی دغه سرایو غم وخوري. لودین صاحب، ځکه چې میرا رواني سبا دلته بارانونه کیږي، ورښتنه کیږي، دا په خیمو کې ژوند نشي کولی. لودین صاحب، ماشومان ورسره دی، مثلا سپیژوري ورسره دی، سیاسري ورسره دی، دا دوی په خیمو کې تر کم ځای پر ځای کوي. اول دی حکومت د خیمو د سرایو ځایونه ورته برابر کړي، بیا د خوراکي توکي لودین صاحب حکومت هم کومک تنه تور سره کوي چې خیره بنسټو والا سره کوي، چې خاص لوی مشکل د کډوالو دغه دي چې د مین ځایونه اکثر کډوال نه لري. لودین صاحب سره مدد چې موږ په یلمن کې لیدلې دي.
بله، کور ودان اتل صاحب سلامت اوسې، ډېر مننه چې اړیکه مو ونیوله. اتل صاحب ویل چې جمعې را روان دی، البته اوس هوا ګرمه ده، مخکې دې چې جمعې راسي نو باید د کډوالو د سرپناه غم وخوړل شي. یو خواله اوس دا دی چې په افغانستان کې دننه مثلا د سرپناه اړتیا ډېره په دې نه حس کیږي چې هوا ښه ده او د شپې خوانه گزاره کیږي په تشنا اسمان لاندې هم، اما که هوا سړیږي منه یو بیا ورسته جمعې راځي، بیا نو سرپناه هم د دې کډوالو یو اړین اړتیا ده چې په پام کې باید ونیول شي. کور ودان اتل صاحب سلامت اوسې. اسحاق صاحب، په جرمني کې هم کله زړه تام شو، گرچه ډیر کم شمیر کډوال وېستل، یا وتیا کسان وېستل او څو نور کسان بیا چې هغه ویل کېدل رواني ناروغي وباندې اخته و هغه ډیپورت کړل، له پاکستان او ایران سره کوم مقایسه کو، یعنی ډیر کم کډوال استلی. خو داسې ویل کیږي چې په جرمنی کې هم د شاوخوا 40,000 افغانانو وضعیت نامعلوم دی، به برخلیک دی او ممکن دوی هم وېستل شي. دغه اروپایي هیوادونه والی مثلا حساسیت نه درکې، که څه هم دوی وایي چې بشري حقوقو تجمن دي، کنوانسیونو تجمن دي، د ایران او پاکستان شاه ډیره ګیله و نشي. دغه هیوادونه هم فکر کوم باید جواب ویونکي اوسې، ځکه د افغانستان حالات داسې ښه نه دي. ممکن درېمو هیوادونو ته کډوال ستانه کړای شي، یا دوی چې وایي چې کډوال نه مني، اما د افغانستان وضعیت خو په هیڅ صورت فکر کوم د کډوالو منلو ته چمتو نه دی.
دوی سه محترم، اول زه په دې مسئله باندې راشم، دې مهمه موضوع ته اشاره وکړه، مګر مخکې تاسو یو پوښتنه وکړئ چې د کوربه هیوادونه دا افغانان ولې پیوزري په خصوصا پاکستان چې شروع کړه، د اوسوس د ایران او د نورو مملکتونو هم او تاجکستان هم په دې دغه کې دی چې اعلان وکړه چې موږ افغانانو باسو، خو بېته ساړه شو په پاکستان کې چې د افغانان راووتل، دا ټول سیاسي اړخ لري او د ټي ټي پي حملې په پاکستان په نظامیانو باندې پاکستان دولت یا حکومت دیوان ادعا وکړه چې دی که افغانان دست لري او دی که افغانان په دې ټي پی سره په ګډه باندې پومو باندې حملې کوي. نو دغه یې دلیل و چې دوی یو ځلي اعلان وکړ، چون د ټي پی حملې ډېرې زیاتې شوې. دوی افغانان په اول کلکه 2022 کې موږ تاسو دغه خپي یاد دي چې په ژمي کې په ساړه ژمي کې افغانان را وشړل، څه پیسې و کورونه او دوکانونه چې و ټولې ترې واخېستل راغله. په ایران کې په اوسني وخت کې چې دا راووته، دا هم یو سیاسي اړخ لري، هغه دا چې د اسرائیلو د جنګ نه وروسته د ایران سره چې په خپله ایرانانو ډېر تعداد یې، چون د دې اخوندي حکومت سره خپله ایرانانو جوړنه جوړ نه دي او ډېر زیات کوښښ په دې کې کوي چې د دې حکومت په ضد باندې فعالیتونه روان دي په داخل ایران کې، بیرون د ایران نه. او یعنی دا ډېر زیاتې د اسرائیلو جاسوسان دي چې د موساد سره یو ځای دوی کار کوي. مګر دوی متاسفانه افغانان پکې شامل کوو، ویل چې افغانان د موساد سره د اسرائیلو جاسوسي کوي او دوی باید ویسل شي. همدغه علت و چې په ایران کې چې میډیا په دې اړه باندې ډېر زیات خبرونه وکړي، په ایران کې ایرانیان خپل د افغانانو په ضد باندې راپاڅېدل. حتی د یو نانوایی ته چې د غزې هغوی اعلان وکړ چې د ډوډۍ په افغانانو باندې خرڅه نه شي. تاسو د موټر یا د بس خطولو د پاخله باندې هم دا خبر وکړه. دا ټول شیان ستاسو خبرې صحیح دي. خپل ایرانیان د افغانانو په ضد باندې راپاڅېدل ډېر زیاتې په خپل د سړک په سر ووهل، ډېر زیاتې سختې پیان کړل او دولت بیا تصمیم ونیو چې دوی باید د ایران ویسشي افغانستان ته لاړ شي، چون دوی د موساد یا د اسرائیلو جاسوسان دي. همدغه سیاسي دغه دي. بل د مملکتونو په اروپا باندې راځم، دلته په اروپا کې اقتصادي وضعیت هم په هغه شکل باندې نه دی لکه پخوا چې و. دوی هم سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه دوه تیاتر چې دغه نویس د صحیح خبره وه چې دی کې یو تعداد خلکو چې په رواني دغه باندې ګرفتار وو او یو تعداد زیات دلته د آلمان د دولت اصولو خلاف عملونه سرته رسولي وو. نو دوی تېر وخت په زندان کې وو او به بالاخره دوی ویستل. دسې ګونګسې شته دی چې رښتیا هم هغه تعداد افغانان چې له سفر قبول شوي نه دي او ډېرې زیاتې دلته ساتلي دي، یو موقت وخت لپاره. مثلا یو کلن اقامه دوی ته ورکړی چې د یو کال په منځ کې دوی کولی شي دلته ژوند وکړي، که چېرته د افغانستان حالات لږ تغییر وکړي دغه خلک توریستل کېږي. او موږ تاسو ولیدل چې خپله د آلمان دولت هم اوس د طالبانو سره تعامل وکړ، د ګوند قونسلګري ورته ورکړه او په برلین کې سفارت طالبان ته ورسپاره. سره دې چې طالبان نه یو داخلي مشروعیت لري او نه بلوري مشروعیت لري، د افغانستان اوسنۍ غټه ستونزه دا ده چې دولت په هغه شکل باندې چې بنګلي مشروعیت ولري، تر څو د دبليو ایچ او نه د آی او نه د یونیسیف نه او یا د نورو بنګلي مملکتونو نه چې هغوی ته درخواست مرستې وکړي، هغوی ورسره خپلې مرستې دې سره چاري وساتي، دا کار دوی نه شي کولای. ځکه چې یو مملکت چې په رسمیت نه پیژندل شوی د بل مملکت د خوا، مملکت دوی سره مرسته نه شي کولای. نو ورته خېمې لیکلی شي، نو ورته پلیس لیکلی شي، نو ورته ډاکټران لیکلی شي، نو ورته دارو درمل لیکلی شي.
او یعنی دا معنا هیڅ اقدام سپ چې په کور دننه کې مشروعیت نه وي او مشروعیت ترلاسه نشي، نړیوال د طالبانو د حکومت مشروعیت ترلاسه نشي، نو دغه مرستې هم متاثره کیږي او نور هیوادونه هم اړ نه دي چې هغه سي اړیکې وپالي له افغانستان سره، لکه یو بل عادي حکومت سره یا یو بل عادي ملک سره چې پالی. نو دغه د رسمیت پیژندنې موضوع هم پر دغو مسایلو باندې سیوری غوړولای. کور ودان راځي چې بس لګ زر راټول کړه د پای شی بوته نږدې یو لګ به په هلارو باندې تم شو، که څه مخکې هلارو ته اشاره اوس واخو کده چې اوریدونکو ته واضح کړي چې اوس بل اخر څه کول په کار دي. ستونزې ډېرې دي د افغانستان اقتصادي وضعیت لمخ کنه نازک او حتی په جمهوریت نظام کې هم چې مرسته کېدل، هلته هم د لوګي کچه په افغانستان کې وا محسوسې دله، بیکاری او اوس پس وچکالی هم یو بل ناورین دی چې په بیلابیلو راپورو کې ورته اشاره کیږي. حتی وچکالی د دې لامل شوی چې په کور دننه کسان کورنی بې ځای شي یا هغه په کور دننه کډوال شي، دا هم یو حقیقت دی چې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې بې وزلۍ باندې سیوری غوړولی دی. ستانګزای صاحب، ستاسو په نظر باندې د حل لارې څه کېدلی سي؟ کډوال تقریبا 1.3 میلیونه کډوال له ایران راغلي، شاوخوا 0.5 میلیون چې رسمي شمیرې دي، حتی لږ نه زیات له پاکستان راغلي چې دا کېږي 2 میلیونه، او په کور دننه هم ملګري ملتونه وایي چې له نیمایي زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د طالبانو حکومت هم مشروعیت نه لري، مخکې تاسو ویل چې نه ملي مشروعیت لري نه هم نړیوال سره لدی چې د سیمې هیوادونه ورسره اړیکې پالي، هغه غیر رسمي اړیکې. او په جرمني کې هم لومړنی اروپایي هیواد شو جرمني چې د طالبانو ډیپلوماټان یې ومنل په سفارت کې او دغه راس په قونسلګرۍ کې. نو اوس څه کول پکار دي؟ د طالبانو حکومتونو سره تګ راتګ کوي، دغه چارواکي سره تګ راتګ کوي، څه کول پکار دي تر څو دغه کډوالو ستونزه بالاخره حل شي؟ او مخکې له چې جمعي راځي دغه کډوالو د ورتګ سپای یو څه آرام سي، یو څه وروسي تر څو د مدیریت وړ وګرځي.
مانانا لودین صاحب، زوال راځم پر دې باندې چې اروپایي وادونو شپږو د خارجه وزیرانو هم دا تصمیم نیولی ده چې د مهاجرین درېم وادو ته لیږي. بله موضوع دا ده چې یو اتیا مهاجرین د آلمان نه د قطر حکومت په وساطت کابل ته ریپورټ شول، او د آلمان اطلاعاتي حکومت دوه کسه د طالبان استازي چې بون کې او بل په برلین کې، هغه یې د دې لپاره ومنه چې دوی دا وایي چې موږ صرف د فني مرستو لپاره دا خلک منلي، رسمیت موضوع نه ده. ولې اساسي موضوع دا د تشویش دا ده اروپایي وادو کې یا په ټوله دنیا کې چې یو ډله ته چې نه انساني او نه نړیوال حقوق مانی او هم هر اورز د خولان لیکوي، هغه ته هغه راوستل یو سیاسي نمائندګی ته، هغه هم بیا د پخوانی نظام یا د جمهوریت نظام د بیرغ لاندې د هغه د کارمندان یا د هغه اساسي هغه قوانین چې نړیوالو سره مشروعیت لري، او هغه هلته کېنول چې تاپام د جمهوریت وي، تایم د جمهوریت وي، اصولم د جمهوریت د حکومت وي، او یو غیر هغه کس چې نه نړیوال اصول نه مراد کړي او نه نړیوالې منی، هغه راوستل سیاسي نمایندګۍ ته، دا یو لوی تشویش ده. دا د افغانانو لپاره لوی تشویش ده، ځکه چې هغه خلک چې د طالب نه تښتېدلي دي نن بیرته به طالب ته ورځي سیاسي نمایندګۍ ته، او د هغو ستونزه به حل کوي. سبا ته دودوی هغه هویتونه چې د دودوی نه تښتېدلي دي، د دودوی ته صلاحیت ورکول په سیاسي نمایندګۍ کې، د دودوی پاسپورتونه کنسلېږي، د دودوی هویت افشا کېږي. نو دا یو لوی تشویش ده که جرمني یا ورته نور هیوادونه طالبان سره غواړي غیر مستقیم اړیکې ولري، نو غیر مستقیم د دوی په غیر مستقیم شکل د نن اولی جمهوریت په سیاسي ځای یا سیاسي قوانینو سره یو ځای دوی د نکې نه وي، دوی د خپل نامو راولي او سید نه وي، دکې به هیڅ ستونزه نشته. ولی که چیرې په دغه شکل چې اوس دغه کار کوي، دا بیا یو لوی تشویش ده، او دا د نړیوال قوانینو سره خلاف موضوع ده، او د افغانانو لپاره هغه افغانان چې د طالب نه راغلی دی، د طالب نه ناراضی دی، په غو باندې ظلم کړی دی، او بیرته هغه ته هر ورځ سفارت ته ورځي، سیاسي نمایندګي ته ورځي، نو دا طبعاً د احساس خطر کوي. بله موضوع دا د لودین صاحب، حل لاره واضح ده د مهاجرینو د بحران د حل لاره لپاره. درې اړتیاوې شته چې په افغانستان کې د کار، امنیت او د سرپناه او زمینه برابرول دي چې دا باید وشي. د کوربه هیوادو سره باید موږ هغه د نړیوال اصولو په رڼا کې دو سره خبره وشي چې مهاجرین هلته حمایت شي، هغه حقوق چې لري. مخکې استاد هم هغه ته اشاره وکړه چې د نړیوال قوانینو پر اساس باندې هغه کوم حقوق چې د یو مهاجر یا د یو پناهنده یا د یو چا چې یو هیواد له زیبل هیواد ته پناه وړي، د انساني کرامت له مخې، د اصولو له مخې هغه باید هلته حمایت وشي، فشارونه راشي. ځکه چې دغه ایران، پاکستان هغه هیوادونه دي چې نړیوال سازمانونه نه په ملیون هو روپۍ اخیستي دي د مهاجرینو د مرستې لپاره، او اوس هم دغه فشار دی دغه لپاره ده. ځکه ایران دا وایي چې کوم مرسته چې په کال کې نړیوال سازمان موږ ته د مهاجرینو لپاره کوي، هغه 10% هم نه ده، 90% دی. موږ
دغه وزارت خارجه وزیر دا خبره کوي چې موږ نه نوې فیصد یا نوې فیصد موږ دغه مرستې د داخلي امکاناتو نه تمویلو. یعنی دا د دوی برابر ده او دوی همیشه د مهاجرینو په سر باندې بزنس کوي ده او همیشه یې کوي. بل موضوع نه ده چې نړیوالو سازمانونو چې په افغانستان کې کار کوي فعالیت کوي هغه باندې باید غږ وشي، هم هغه سیاسون چې پخوا په جمهوریت نظام کې وو، هم هغه سیاسون یا فعالین نړیوالو سازمانو سره چې اړیکه لري باید غږ وکړي په نړیوال سازمان باندې چې دغه یو نړیواله ناکامي چې نن نړیوال ورسره مخ دي، ځکه دا د افغانانو ستونزه نه ده، د مهاجرینو دا، د نړیوالو د خپله ناکامي ده چې په افغانانو یا مهاجرینو باندې دغه حالت راغلی ده. دوی خپل سازمانونه هلته فعاله کړي تر هغه چې دا زمینه برابر شي د دوی لپاره مرستې عاجل وي ورسېږي او هلته یو زمینه برابر شي. ولې دا وخت غواړي؟ مهمه دا ده چې طالب دننه مشروعیت په لاټه کې نه ده، لیدل لپاره د خپل د سیاسي د اقتدار لپاره د باندې د مشروعیت لپاره پیغام کې ده چې نړیوال رسمیت وپېژني او ولس د هر حالت چې پې تیریږي، که کار نه وي، که فقر وي، که ځپل کېږي، د ولس پیغام کې نه دي. تر هغه چې نړیوال اجماع او دننه مشروعیت رامنځته نه شي، طالب یو قدم هم نه شي کېښودی او دغه ستونزې نه حل کېږي.
او کور ودان سلامت سي، تاسو وایي چې د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید اول په کور دننه مشروعیت ترلاسه سي، بیا نړیوال مشروعیت تر څو دغه راشه درشي. او بل خبره تاسو دا وکړه چې په افغانستان کې چې د کډوالو کوم ناورین یا بحران رامنځته شوی دی، لامل افغانان نه بلکې د سیمه د هیوادونو یا د نړۍ د پالیسۍ او ناکامۍ ده چې نن سبا هغه د زیان او رنځ خپل عام افغانان بولي چې ګالی چې دوی افغانستان ته تللي او هلته د ملاتړ لپاره لازم بنسټونه نشته، او هغه کوم بنسټونه هم چې دي پرله پسې اعلامیه ورکي او وایي چې امکانات او بودیجې کمې دي. کور ودان سلامت او صحیح راځي، یو ځل بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوي. اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، له ده سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، دا زما حق دی، خبرونه ده. افغانستان ته د ستنو شوو کسانو پر ستونزو، خصوصا د دوی په منځ کې د ښځو او نجونو پر وضعیت باندې خبرې کوو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او تاسو څه فکر کوئ چې د دغو کډوالو یا د دغو راستنو شوو کسانو د لاسنیوي لپاره څه کول پکار دي، او آیا د ولس په واسطه څه شته چې ورسره مرسته وکړي؟
سلامونه تاسو ملمنو ته، تخریبي همکاران د همدارنګه ټولو خوبو اورېدونکو ته وایم، مبارز جانان لپاره.
خاله فرانه، مبارز جانان صاحب ستړي مشي. فراه هم یو له هغو ولایتونو د ایران سره پوله لري. فراه هم ممکن داسې کډوالو لري چې له ایران ستانه شوي. تاسو دغه کډوال نږدې کتلی یا حال احوال ترې لري چې څه ډول وضعیت کې دي او څه ورځې ګالي؟
مننه. او دلته چې کډوال دی پښتون کې ستا خو ډېر چې خبر دلته بچ مفتی مفتی الس وائےس پر شکایتوں نے پر کډ د اسرایل چې په زړه دغه کړی او کډوال چې راغلی هغه ته کوز درې غوانی ورکړ. نو دا خو زموږ دی د کډوال سره کومک نه لري، خو لا موږ ته په هغه باندې جبر دغه لا هغه باندې ظلم دغه کوچ.
بله، مبارز جانان له فرانه فکر کوم اړیکه پریس و مننه چې اړیکه مونی ولا. مبارز جانان سبې بل موضوع ته اشاره وکړه چې وای د کډوالو لراتک سره په فراه او نیمروز کې د کورونو کرایې هم زیاته شوې دي. دغه شای په کابل کې هم محسوس دی. کابل کې هم موږ یو راپور درلود چې د کورونو کرایې، د کورونو ګروي، د هر څه لوړ شوې دي لپاره چې د کورونو تقاضا زیاته شوې، او همدغه کډوال چې راځي د همدې وطن خلک دي، په همدې وطن کې به میشتيږي. نو کله چې د کور د کرایې یا هم اجاره پسې ګرځي، بیا نو دغسې د ولس لخوا هم زیاتای ورته وایي، یا هم مثلا څه ورته وایي، خو د ولس کار دی، دا ورسره کېږي. په هر حال راځئ چې با سره راټول کړو. میرمن سیلاب، هیله ده چې او سیلاب منهوي بایللي دغه اورېدونکي هم مهم ټکي ته اشاره وکړله. ستاسو په نظر باندې حل لارې څه کېدلی سي، او د ولس دغه ستونزه چې یاده سوله مبارز جانان یاده کړه چې ولس په هغه سرای چې مثلا یا هغه حویلي چې پخوا 1500 افغانۍ کرایه ورکول شوې، اوس 4000 افغانۍ باندې کډوالو ته کرایه ورکړي، ځکه کډوال خو مجبور دي چې یو چاردیوالي لږ تر لږه ولري، نو څه کول پکار دي؟
جناب لودین صاحب، زه فقط په 5 نقطو باندې ډېر زیات تاکید کوم. دا د جانان صاحب د خبرو په تایید باندې، البته دا مخصوصي ګینه دا واضح او اشکاره خبره ده. په کابل کې هم اکثریت کورونه مثلا څوکخوای کرایه 3000 وا او څنګه تر 5000 پورې لوړه شوې ده، او دا متاسفانه چې مختلف دلایل لري. یو خدای چې همیشه په افغانستان کې د هغه خلکونه چې هغوی مجبوریتونه لري، د هغوی د مجبوریت نه همیشه سو استفاده شوې ده، او دا کنټرول شوی هم نه دی متاسفانه. او بدبختانه چې د مونږ تم توقع دا ده چې باید کنټرول شي، او هیوادوال پوره همکاري او پوره مرسته وکړي. تنه په دې باندې نه کیږي چې د مونږ خیریه بنسټونه هغوی ته خوراکي توکي رسوي، هغوی ته لباس رسوي. تر ټولو مهم لکه مخکې اوریدونکي هم دا خبره مطرح کړه کې چې زمیر را روان ده او هوا یخیږي، نو په یخه هوا کې دوی حتما باید یو سرپناه ولري چې هداقل د دې تر شاته لاندې ژوند وکړي. او دا د خیریه نهادونو په افغانستان کې دننه کار کوي، دا د دوی مسؤلیت ده، د افغانانو د هغو تجارانو مسؤلیت ده چې دې ټکي ته مهمه پاملرنه وکړي. د دې تر څنګ هغه میرمنې چې بیرته راستنیږي، یا هغه کورنۍ چې بیرته افغانستان ته راستنیږي، ما په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې وویل چې هغوی د مختلفو دلایلو له عمل نه دوی مهاجر شوي وو. دوی باید روحي او رواني د فشار لاندې نه وي، ځکه دوی افغانستان کې باید خپل ځان مسؤول احساس کړي. امنیتي ستونزې باید ونه لري، مشخص میکانیزمونه جوړ شي د تاوتریخوالي پر ضد باندې. د دوی روغتیايي ملاتړ باید ډېر زیات وي، ځکه په افغانستان کې د اوس موږ تاسو شاهدان یو چې روغتیايي ستونزې شته، نفوس څومره ډېریږي نو تقاضا هم د عمر لوړیږي، رسیدګي ورته ډېره کمه کیږي. مونږ صحیح پرسونل ډېر زیات کم ده، خصوصا په ولایتونو کې. نو د میرمنو یا د باردار میرمنو لپاره دا به ډېره ستونزمنه کار وي، او دوی ته به رسیدګي ډېره زیاته سخته وي. اکثریت فامیلونه چې د افغانستان نه بیرون مهاجر شوي دي، هغوی خپله دارایي په افغانستان کې کلن له لاسه ورکړې وه چې دوی تللي دي نورو هېوادونو ته. نو دوی ته روحي او رواني تر فشار لاندې دي. زه شاهد یم، جناب الدین صاحب، زمونږ د دوستانو یو میرمن هغې سکته وکړه، ځکه چې افغانستان کې هغې خپل کور خرڅ کړی و، خپله هرڅه چې درلودل هغه ټول خرڅ کړی و. هغه ایران ته مهاجره شوې وه، مقاله چې په جبل باندې بیرته د ایران نه افغانستان ته راتلل شوي وو، او دوی چې افغانستان ته راغلل دوی هېڅ شی نه درلودل. یعنی فکر وکړئ، دوی په افغانستان کې په هغه متوسط کچه باندې نه، په اعلی کچه باندې ژوند کوو، اما د دې لپاره چې ځینې ستونزې درلودلې دوی مهاجر شول، کله چې افغانستان ته بیرته راغلل د زغملو توان یې نه درلود، او بالاخره هغه بیچاره سکته وکړه. او د تعلیم ډیره مهمه مسله ده، ډیره زیاته مهمه مسله ده چې نهادونه حاکمان واکمن نظام دې ته باید ډیر زیات توجه وکړي. د خارجي او داخلي نهادونو سازمانونو د دوه اداراتو همغږي ډیره زیاته مهمه ده. تر هغه چې همغږي نه وي، لکه اوس موږ د ستونزو سره مخامخ یو، دا ستونزې به لا هم ډیرې زیاتې شي. او د ټولنه ډیر زیات مهم بحث دا ده، د میرمنو د عزت، د تعلیم، د مسؤلیت، د امنیت، د غوی د روحي رواني د ټولو ملاتړ باید وشي. تر هغه چې غوی خپل خاورې ته راغلي، هغه ټول امکانات باید په افغانستان کې دوی هم ترلاسه کړي. او هیڅ نوه تبعیض جنسیتي، ځکه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جنسیتي تبعیض باید نه وي، ژبنی تبعیض باید منځته نه شي، او هغه کډوال چې افغانستان ته راغلي هغوی په وین تندي باندې په افغانستان کې خپل ژوند مختبوي.
کور ودان سلامت اوسه میرمن سیلاب، په دې له چې دغه سپارښتنې په پام کې ونیول شي او دا د کډوالو کوم لوی ناورین یا بحران چې دی دته بل اخره لاسونه سره یو او د کډوالو او راستنیدونکو کسانو ستونزې سره کم شي او هوار شي. اساق زای صاحب، تاسو د پای خبري هم اورو.
بلې مننه زم سره
کور د اواز مې تاسو ته وو. تاسو غږ لرو مهرباني اساق زای صاحب، دوام ورکړئ.
د سیراکور د وندیز دی مخلو زم په یاند نه چې زمونږ په وطن کې مشت افغانان چې کوم دی دوی د نن کې مهاجرین خپل ورونه وګڼي او دوی سره په دې چې د خپل منافع لپاره د خپل منفعت لپاره دوی سره باید رفتار وکړي چې په دې ته لاس ورکړي. ځکه یو خو موږ د پیسې ملي لحاظ بل په افغاني لحاظ دائم په افغانستان کې چې په افغانانو باندې ستونزه راغلې ده، یو وند بل افغان تر شا تر خوا ولاړ دی، او دغه هیله زموږ د دې وطنتارانو ده چې دوی ته لاس ورکړي. کوم چې موږ دلته په اروپا کې میشت یو، موږ هم هڅه کوو چې دغه بینالمللي موسسو سره بالخصوص د مملکتونو سره په تماس کې دوی ته هم اپیلونه لیکلي، مکتوبونه هم لیکلي چې د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې دوی سره مخامخ دي، دوی سره باید اقلا که نور هیڅ شنه نو دغه اقتصادي ستونزه مستقیمه د افغانانو سره وکړي، خپل یو ټیم ولېږي. هلته دوی اوس هم خپلې شوګانې هلته لري، او په دغه اولي سره کې د خپل خصوص د میرمنو دپاره د نجونو دپاره که نور مکتبونه که بند دي یا فاکلټي بند دي، نو دغه په کور کې دوی دپاره اماده شي چې یا د انټرنټ د لارې نه یا دغه د لارې نه په کورونو کې دوی دپاره درس ورکړ شي، تر څو د میرمنې دوی دپاره نور زده کړه ورکړ شي چې لاسي کارونه وشي کولی زده کړي. بل زما په نظر یا زما په اند باندې داسې ده چې افغانستان یو زراعتي مملکت دی، که چېرته دوی امکانات د دې برابر شي چې هغه ټول افغانان چې راغلي دي دوی یتني دي چې دوی په کار په دغه باندې نه پوهېږي. ډېر لوی قدر داخل د افغانستان ته راغلی دی، او طالبانو ته ویل دی چې دغه قدر نه استفاده وکړي په داخل د افغانستان کې په کار واچوي او وشکوي.
مننه څرګنده سپ کور ودان استانګزای صاحب، تاسو د پای خبري هم اورئ کې یو دقیقه کې خورا ټوله کې مخکې مهم حلارو ته اشاره وکړه، بیا هم یو دقیقه وخت لري کې ویل لري مهرباني.
مېره مننه لودین صاحب، اخر خبر هم دا ده چې مخکې مې دته اشاره وکړه، بیا هم کو چې چیرې کې دنه افغانستان کې موږ د دې طرفدار نه یو چې ماجرین دي په نورو یو ادو کې هم ځای یو ادو کې پاتې شي، زموږ ملک دا او زموږ ماجرین د بیرته راشي خپل ملک ته، او د افغانانو د انساني او ایماني وظیفه ده چې د خپل وطندار سره مرسته وکړي. ولې شرایط هلته نه دي برابر؟ شرایط باید برابر شي. موږ د کار او د تجارانو باندې غږ کړو چې خپلې سرمایه ګذاریانې هلته ډېرې کړي، چې تر هغه د کار زمینه برابر شي. او دغه حکومت چې هلته نن په دې دعوا لري چې موږ د خلکو باندې حاکمان یو او د خلکو حقوقو ته درناوی لرو، نو دوی باید داخلي مشروعیت ځان ته پیدا کړي او په ولس باندې غږ وکړي. تر هغه چې دا کار ونه شي، نن نړیوال او نه هیڅ د زړه ښه کې چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي یا د افغانستان لپاره مرسته وکړي.
سلامت اوسې، ډېره مننه اوریدونکو. دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو درنو میلمنو د پانتون له استاد او د ښځو له فعال مستورې سیلاب، په جرمني کې له سیاسي فعال حسیب الله ستانگزي او د سیاسي چارو له شنونکي عنایت الله اساقزي نه ډېره ډېره مننه.
ستا پنگڑو شنگ شنگ ہر سہارا مسلی پر پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او ساده بنگړو شرنګ شرنګ ساده بنگړو شرنګ هر سهار بيسوي پزړه کې مې د مینې ولولے را پروے او پزڑے کی میت منی ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھن چھن پلی چوکی چالون دس روشن دو جامون قربان شتر لالون کبیرا تھنا سن گلاب گلاب پانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چوشی یا بماتا پاتی چوشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب پانان میں پردے مزدورے مڑوشی پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں او پردے مزدورے مڑوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں په پردې مزنورې مړ شي.